السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنه زم تاسو زموږه غلازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه نیم ساعت پښتو خبری خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي او چې افغان حکومت وایي چمتو دی له طالبانو سره هر چیرته چې هغوی وغواړي خبري وکړي. افغان حکومت دغه سرګندونې په داسې حال کې نن وکړي چې تمه د سبا په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي او د سولې په مسایلو به خبرې پکېږي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د کابل پروسې په سبني کانفرنس کې به له طالبانو او پاکستان ته د سولې د پلان جزئیات په ډاګه کړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هم د افغانانو په مشرۍ د کابل د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا د ورځې د 15 ساعته اوربند له نافذېدو سره سره د بریدونو راپورونه ورکول شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د کابل پروسې په سبني کانفرنس کې به طالبانو او پاکستان ته د سولې پلان جزئیات په ډاګه کړي. اشرف غنی نن د ټویټر له لارې په خبره کړي پیغام کې که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د وړاندې تګ هیله څرګنده کړې ده. د ولسمشرۍ د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال هارون چخانسوري بیا نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان حکومت دې ته چمتو دی چې له طالبانو سره له هر ډول مخکیني شرط پرته د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت ایس ډول په شرط یا د مخکنه شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره، یعنی هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته.
طالبانو چې تلل افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. د کابل د پروسې د غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نن بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې امریکا ته د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. طالبانو ویلي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د تیرو 12 کلونو جګړو دا مسله یقیني کړې او اوس واشنگتن ته پکار ده چې په قطر کې د اسلامي اماراتو له سیاسي دفتر سره مستقیمې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی چې سبا د کابل د پروسې په غونډه کې له 15 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هم د کابل د پروسې د غونډې په درشل کې د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې خپرولو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې هیواد کې ځانوژونکي بریدونه د اسلام د اساساتو خلاف بللی دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمنشي یوسف اوسیمین وایي د اسلام او د قرآن په نوم هر ډول تشدد او وژنې هیڅ ډول توجیه نشي لرلی او هغوی چې پر ملکیانو ځانوژونکي حملې کوي د اسلام استازیتوب نه کوي. هغه په کابل، هلمند او فراه ولایتونو کې د وروستیو خونړیو بریدونو د غندنې ترڅنګ د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه تصویب شوی پریکړه لیک ته هم اشاره کړې چې د دې سازمان له ټولو غړو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د پراخ بهیر ملاتړ وکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمی چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډیره له ماینونو او نور چاودیدونکو وسلو څخه کار اخلي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په نړۍ کې د ماینونو ضد نړیوال کانفرنس کې وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې نه یوازې دا چې د دغې وحشتناکې وسیلې د منع کولو په برخه کې کار وکړي، بلکې د نړیوال قانون له مخې له ټولو قانوني لارو او وسیلو څخه د دغو ماینونو د جوړونکو، تولیدونکو او اسانتیاو برابرونکو په وړاندې که هغه دولتونه دي یا نور جدي اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی چې د 2023 کال تر مارچ پورې په دې هیواد کې د پرسونل ضد ماینونه په بشپړه توګه له منځه یوسي. افغانستان د اوتاوا د کنوانسیون غړیتوب په 2002 میلادي کال کې حاصل کړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا د ورځې د 15 ساعته اوربند له نافذېدو سره سره د هوایي حملو، راکټي بریدونو او د هوانونو د ډزو راپورونه ورکول شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالانو نن وویل چې حکومتي ځواکونو په محاصره شوې غوطه کې یو شمېر هوایي او د توپونو بریدونه کړي او ماسکو هم یاغي وسلوال تورن کړل چې پر هغو لارو د توپونو بریدونه کړي چې د نافذ شوي اوربند له مخې له سیمې د ملکیانو د وتلو لپاره پرانیستل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په سیمه کې د جګړو دوام دا ګرانوي چې د بشري مرستو او ژغورنې عملیات مخته یوسي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورځې بشري وقفې ته امر ورکړی چې په سیمه ییز وخت د سهار له 9 تر 2 بجو به عملي کیږي. سعودي عربستان د دې هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي. دغه نوې ټاکنې په یو شمېر سلطنتي فرمانونو کې چې د دې هیواد دولتي خبري آژانس لخوا نن خپاره شوي دي. په پوځي تشکیلاتو کې دغو نویو ټاکنو د علت په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویل شوي. سعودي عربستان دغه راز د دفاع وزارت د یوه پراختیايي پلان اعلان هم کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي انرژي د یوې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ښایي ریاست ته اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چند کړي که دا هیواد د اټومي بټیو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي. اسوشیټد پرس، خبري اژانس بلومبرګ او یو شمېر نورو رسنیو د دوشنبې په ورځ راپورونه خپاره کړل چې وایي سعودي عربستان د ملکي اټومي انرژۍ د پروګرام د پیلېدو لپاره د معاملې د یوې برخې په توګه په هغې کې د دغه ډول پرمختللي اټومي ظرفیتونو د شاملولو لپاره هڅه کوي. هغه ډول پروګرام چې ایران ته د نړۍ قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له مخې اجازه ورکوي چې د اټومي انرژي د پروګرام په چوکاټ کې په محدود ډول یورانیم غني کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي سبا ته به په کابل کې د کابل پروسې د نړیوال کانفرنس کوربه وي او طالبانو ته به د سولې وړاندیز وکړي.
هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې دپاره شرایط نسته. راځي چې ورسره مذاکرات شروع کیږي. دا یې هغه عمده ټکی دی چې سبا انشاءالله وړاندې کیږي دوی ته.
افغان حکومت امریکا ته د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د ټینګار په غبرګون کې ویلي له هر هغه حرکت مراتړ کوي چې د سولې په خاطر وي، خو باید د سولې مالکیت د افغانانو وي.
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما حکومت افغانستان تلاش خود را به دیده قدم میگیرد.
او د سعودي دفاعي چارواکو یو شمېر لوړ رتبه جنرالان او منصبداران له کاره لرې کړي دي. نور مهم مطالب هم لرو. رازو لمړي مطلب، افغان حکومت وایي چمتو دی له طالبانو سره هر چیرته چې هغوی وغواړي خبري وکړي. د ولسمشر د دفتر د مطبوعاتي چارو مرستیال هارون چخانسوري نن وویل سبا د کابل پروسې نړیوال کانفرنس پیلېږي او له دې کانفرنس به طالبان او پاکستان ته د سولې او مخامخ خبرو دوه طرحې وړاندې شي. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو په اړه وړاندیز تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دې خبرو ته له قید و شرط پرته د چمتووالي خبره کوي. د افغان ولسمشر د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون شخانسوري د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو لپاره به سبا د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح طرحې وړاندې شي.
په دې برخه کې د افغانستان حکومت یو جامع د سولې طرح آماده کرده چې سبا به د کابل په کانفرنس کې هغه وړاندې سي. اولین وړاندیز چې د سول د کو دا دی چې د افغانستان حکومت هیڅ ډول په شرط یا د مخکنه شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره. یعنی هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته.
خاغلی چخانسوري له امریکا سره د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي په اړه وویل چې که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره د سوله وکړي او خلک دې نه تیر باسي. نوموړي همداراز وویل چې د سولې په اړه به د افغان حکومت د طرحې پوره جزئیات سبا د کابل پروسې په ناسته کې روښانه شي. د کابل پروسې ناسته چې سبا په کابل کې جوړیږي پکې به تر شلو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغان حکومت په خبره دغه پروسې د سبانۍ ناستې توپیر له پخوانۍ هغې سره په دې کې دی چې ځل به افغان حکومت د سولې او پاکستان سره د خبرو لپاره واضح طرحې وړاندیزونه وړاندې کړي. د کابل پروسې لومړنۍ ناسته د روان هجري لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې ترسره شوه. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې د کابل پروسې ناسته د سولې لپاره ښه فرصت دی او په کار ده چې ښه ګټه ترې پورته شي. افغان حکومت په داسې حال کې له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې طالبانو په تېرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځله له امریکایانو امریکایانو سره د سولې په خبرو ټینګار کړی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره دی د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه کمیسیون غړی آریان یون
افغانستان کې جنگ نور د زغملو وړ نه دی. د افغانستان خلکو او ولسونو لپاره یوازینۍ لاره د حل فقط سوله راوستل دي په افغانستان کې او د مذاکراتو میز ته کېناستل دي.
د غلیون په خبره که څه هم له طالبانو سره سوله به دومره اسانه نه وي، خو په دې برخه کې د نړیوالو په خاصه توګه د امریکا پام کولی شي دغه پروسه بریالۍ کړي او په افغانستان کې رواني کشالۍ پای ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې افغان حکومت سبا د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی چې د کابل پروسې په نوم به ترسره شي او پکې د څه باندې شلو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او معینان راځي. تر څنګ به د نړیوال سازمانونو استازي هم راځي او د طالبانو سره به د سولې د خبرو په اړه باندې افغان حکومت خپل وړاندیز هم کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه په همدې اړه یو ټویټ هم کړی دی او ویلي دی چې د افغان حکومت د ملي وحدت حکومت په استازیتوب به طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز ور وړاندې کړي او مطرح به کړي. ښه ده چې په دې اړه باندې د ځینو عامو خلکو غږونه هم واورو.
فرشته کریمی، ما زه فکر کوم چې دا راتلونکی کانفرنس په یو ډیر مهمه کانفرنس ده، ځکه چې موږ فعلاً په یو ډیر واقعا ډیر یو سخت اساس امنیتي وضعیت کې موږ مملکت قرار لري او موږ تاسې ټول دی، یعنی لاقل هر هفته یا هر څو ورځې وروسته موږ د یو ډیر شدید حادثې شاهدان یو چې وینو. ډیر افغانان په هغه کې ډیر بیچاره او موږ ډیر ځوانان په هغه حادثاتو کې بینځي. نو فکر کوم یعنی ډیر یو اساس وخت کې موږ ټول قرار لرو چې دا خپل هم یو تاثیر لري په نور مملکتو باندې.
امنه مایار یم کدا کانفرنسونه دایریږي رښتینی بڼه ولري. په دې کانفرنسونو کې د ښځو حضور ډیر حتمی او ضروری دی. دا ما چې تر سره کیږي هم د نړیوال ټولنې لخوا او هم د حکومت لخوا یو څه معاصر تمام شوی دی، هم د پاکستان په حق له او هم د طالبانو په مورد کې.
نوریا صفه ما د سبا کانفرنس ما په اند کې ډیر مهمه کانفرنس ده چې د افغانستان دولت باید دا فرصت د لاس ورنه کی، باید د پنړی په کچه باندې ډیر یو ښه هغه وړاندیز ولري د سولې لپاره، ځکه چې کچیرته سولې نه وي په هغه هیواد کې هیڅ شی بنی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په غبرګون وایي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت جوړه ریاست د سې شمې پر اساس ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح دی. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د نړیوالو همکارانو هرې هغې هڅې ته د قدر په سترګه ګوري کوم چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسؤلیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
حکومت افغانستان تلاش خوره به د دې قدر منیږي.
خو ښاغلی میسم په ټینګار سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې باید د افغانانو په مالکیت سره ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ناوخته د دغې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید امریکا د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري او باید امریکا د جنگ پر ځای د سولې پر تګلارې تمرکز وکړي. طالبانو خپله دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د وروستیو څرګندونو ځواب بللی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي. طالبانو سمو د مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جواب دوی ته دا و چې دغه ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې رئیس زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دریز سولې ته د رسیدو لپاره بیا غیز او پر ځای نه دی بللې. له دې وړاندې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو اترو ته ژمن دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي افغان حکومت د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې د مبارزې سیاسي اراده نه لري. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سیشمې پروس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیواله جرمي محکمه باید د بشري حقوقو ناقضین محاکمه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي په واک کې د یو شمېر جنګي جنایتکارانو موجودیت د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې د مبارزې لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. حدیث پردیس او نور جزئیات.
له هغې وروسته چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د بشري حقونو د نقض د ادعاو د څېړلو ژمنه وکړه، د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت د جنګي مجرمینو د محاکمې لپاره سیاسي اراده نه لري. د دغه بنسټ مشر لال ګل لال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنګي مجرمینو نه محاکمه کېدل تاوتریخوالي ته هم لاره هواره کړې.
زه فکر کوم چې د تیرو 2001 کال څخه اوسه پورې باندې دغه سیاسي اراده په نه په تیر حکومتونو کې لیدلې ده او نه په دې حکومت کې وینو. نو خدای دې وکړي چې دغه ژمنې چې دوی کوي او پرون چې د اجرایي رئیس کومې څرګندونې ملګرو ملتونو کې کړې دي هغې ته د عمل جامه واغوندي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ دوشنبه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 20 کلنۍ ناسته کې وویل چې افغان دولت موظف دی څو هغه اداوې او تورونه چې د بشري حقوقو د نقص پاړه دی وڅېړي. نو موري همدارز ویلي چې کسا ما افغان حکومت هغو جرمونو ته د رسیدن لپاره هڅې کړې چې وسلوال مخالفینو لوري تر سره شوی، خو تر اوسه د هیڅ ویډلې مشر چې په جرمونو کې لاس درلود د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دی نیول شوی. په وروستیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې اعلان روسي او شاري ولس ملیون افغانانو په انلاین توګه له دغه محکمې سره د جنگي جنایتونو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړل. د شکایتونو دغه لړۍ د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل او د روان میلادي کال تر لومړی میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه به کله د افغانانو د شکایتونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، خو وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې هیله ښودلې وه چې یا د محکمه ښایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې خپلې څېړنې پیل کړي. د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازای وطندوست وایي په واک کې د ځینو جنګي جنایتکارانو او زورواکو موجودیت او سیاسي اختلافاتو د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې لړۍ له ستونزو سره مخ کړي. دی وی تاسو پوهیږئ چې ولسمشر حتی نه دی توانېدلی چې یو والی هم له دندې ګوښه کړي. همدغه سیاسي ننګونې دي چې د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو افغانانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. نوموړي په دې برخه کې د ځینو پرمختګونو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو د تامین په برخه کې ستونزې شته، خو په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. افغانستان په 1996 لمریز کال کې د نړۍ د یو سلو دیر شو هیوادونو د رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د بشري حقوقو د نړیوال سازمان غړي توپ ترلاسه کړ. د بشري حقوقو په نړیوال سازمان کې به د افغانستان استازي د دریو کلونو لپاره یعنی د 2013 میلادي کال نه تر 2040 میلادي کال پورې حضور ولري. دغه شورا د ملګرو ملتونو د سازمان یو له فرعي ارګانونو څخه ده چې د څارونکو سازمان په توګه کار کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. په خوست کې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او ځوانانو د یوې غونډې او لارین په ترڅ کې په کوزه پښتونخوا کې د وروستیو مدني حرکتونو ملاتړ وکړ. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو او فعالیتونو مخنیوی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست یو رپورټ رالېږلی.
الله اکبر! د سنشنبه په ورځ د خو سیاسي فعالانو، قومي مخورو او ځوانانو د یوې غونډې او سوریز لاریون په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په یاد هیواد کې د قبایلو او نورو پښتنو او بلوڅو حقه حقوق ورکړي. ګډونوالو په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وروستیو ولسي خوځښتونو او مدني حرکتونو هم ملاتړ اعلان کړ. په خوست کې یو تن سیاسي فعال کمال الدین زدران وایي
په دې وروستیو وختو کې د اسلام آباد په منځ او په نورو بجاوړ او حتی اوس کې د پېښور نورو ساحو کې ستر لریونه ترسره شوي او ترسره کیږي. د پښتون ملت ځوان کادرونه هلته راویښ شوي دي او نورو هغه ملي پارټۍ هم رابیدار شوي دي، خپل حقوق غواړي. نو موږ د دوی د حقوقو نه او د بلوڅو د حقوقو نه په کلکه ملاتړ کوو.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو د ګډې جرګې مشر میرناګل تڼیوال ویل هغه غمیزه چې په پاکستان کې پر پښتنو او بلوڅو تحمیل شوي په دې لاریون او ناسته کې غنده نه وشوه.
د پاکستان واکدارانو غمیزه چې په دې وطن کې جوړه کړې ده او د پښتنو بلوڅو د والی منځ وړی دی، په دې رابطه باندې غنده نه وشوه. نړیواله ټولنه باید په پاکستان باندې وروسته له دغې نه بندیزونه ولګوي تر څو هغه مجبور کړي چې دغه سیاست په دې منطقه کې ختم کړي.
قومی مشر سخی جان سرحدی ویل کله چې د تاریخ په اوږدو کې پښتانه یو لاس شوي نو د دوی بریا په برخه شوي.
همیشه د پوره چې کله موږ یو شوي یو بیا مو دنیا ته دا خیلی دو چې پښتون هغه قوم ده چې سر نه ټیټوي او نور بیا غلامون شوي دي، نور بیا نوکر شوي دي. کله چې بیت پو کوي همدا محال د لکه نن چې موږ جوړو لکه نن چې ګیز بیګان وری ویو.
د اعتراضیا غونډې په وروستیو کې د ګډونوالو شپږ ماده یې پریکړه لیک چې د مدني فعال سپین روانورزی لخوا ولستل شو په یوه برخه کې راغلی ول
پښتانه چې د ډیورنډ فرضي کرښې په پورې غاړه شپې ورځې تېروي باید دوی ته د بشر په سترګه وکتل شي او د ټولو معاصرو انساني حقوقو او ازادیو څخه دې برخمن شي.
د پاکستان په اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له هغه وروسته یو په بل پسې د پښتنو مدني حرکتونه پیل شول چې د جنوري په 14مه د نقیب الله مسعود مړی چې ظاهرا پولیسو سره په نښته کې وژل شوی و په کراچۍ کې وموندل شو. په افغانستان کې هم ډیورنډ کرښې ته نږدې قومونه او قبایلو د غونډو او لاریونونو له لارې د پولې د پورې غاړو د پښتنو د حق غوښتنې او مدني حرکتونو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د خوړو خوندیتوب او د خوارزکۍ د کچې ټیټوالی په هیواد کې د لوږې او بېوزلۍ مخه نیسي. د امیر روغتیا وزارت د عامه تغذیې رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته وویل لا هم په هیواد کې د خلکو د پام وړ برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې خوندي خوړو ته د خلکو نه لاسرسی او بیکاري ده. اخوا د افغانستان د وزیرانو شورا دارالانشا رئیس نصرالله ارسلایی وایي د خوړو د خوندیتوب او تغذیې لپاره چې کوم پروګرام د افغانستان حکومت د 1400 لمریز کال د میزان میاشت رئیس پیل کړی په پلي کېدو سره به په هیواد کې د فقر کچه تر ډیره راټیټه شي. واصل وسال او نور جزئیات.
افغان حکومت په داسې حال کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیې د ملي ایجنډا پلي کولو لپاره هڅې پیل کړي چې لا هم په هیواد کې 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د عامه تغذیې رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته وویل خوندي خوړو ته نه لاسرسی او خوارځواکۍ د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فقر کچه لوړه شي.
خوارځواکۍ کچه څومره لوړیږي فقر جګیږي، څومره چې د خوارځواکۍ کچه راښکته کیږي، څومره چې کمخونی راښکته کیږي او څومره چې د خلکو لاسرسی او د اخیستلو توانایي
خغل لودین وایي د هیواد 10% وګړي اوس مهال خوندي خوړو ته لاسرسی لري چې له امله یې په ډول ډول ناروغۍ وخته شوي. نوموړی وایي اوس مهال 60% ماشومان په مزمنې خوارځواکۍ او 40% ماشومان او 40% میندې د وینې له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نام نه ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هیواد د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکاری لامل شوی چې بېوزلۍ او فقر ته لار هواره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس وایي افغان حکومت په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره د روان کال د میزان میاشتې راهیسې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیې ملي پروګرام پیل کړی دی. د دې شورا رئیس نصرالله ارسلایی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیې د ملي جنډا په پلي کولو کې د دینی عالمانو ونډې په نوم جوړ شوی پروګرام ته وویل
با توجه به امار بلند
دی. وایي افغان حکومت په هیواد کې د لوږې او خوارځواکۍ لوړې او د اندېښنې وړ فیصدۍ ته په کتو چې د هیوادوالو د فزیکي، جسمي او رواني ودې د مخنیوي لامل کېږي، د دې موضوع اهمیت ته په کتو دغه ملي مسلې ته د رسیدنې په هدف د خوړو د خوندیتوب او تغذیې ملي غونډه پیل کړه.
ای مازل ملی رسمن افتتاح وراندازی نمود.
خغلی ارسلای وای د دغه ملی جنډه په پلی کې دو سره به تر ډیره په هیواد کې د لوګي او خورځوکۍ کچه راټیټه شي. د پداسیال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان د وګړو په شمیر کې هر کال په داسیال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلنی ډول 0.15% اقتصادي وده لري. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر د هغه هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون ګڼ شمېر لوړ رتبه جنرالان او منصبداران له کاره لیرې کړل. دا کار د سعودي عربستان په دفاعي سیستم کې یو ستر بدلون بلل کیږي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ جوړ کړی.
د سعودي عرب دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د هغه هیواد پاچا نوې دفاعي ستراتیژي تایید کړې ده. په پوځ کې د وروستیو بدلونونو په اړه رسمن دلایل نه دي ورکړ شوي، خو دا کار د سعودي په پوځي او دفاعي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون بلل کیږي. د سعودي حکومت پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي، ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزارت د پراختیا یو نوی پلان هم جوړ شوی دی. د سعودي د رسمي خبري اژانس په حواله بدلونونه د دفاع د وزیر شهزاده محمد بن سلمان د وړاندیز پر اساس منل شوی دی. د سعودي عرب د پاچا ملک سلمان د حکم پر اساس نن د هغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي او جنرالان له دندو لرې شوي دي. د سعودي عرب د دولتي خبري اژانس په حواله د فیاد الروالی په نوم یو وګړی د هغه هیواد د پوز د لوی درستیز چوکۍ ته ټاکل شوی دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې په دې بدلون کې د ځمکنیو او هوایي ځواکونو منصبداران او جنرالان شامل دي، خو یو شمېر ملکی ادارې هم د دغو بدلونونو تر اغېز لاندې شوي دي او یو شمېر ښاروالان او د وزارتونو مرستیالان له دندو لرې شوي او نوي کسان یې پر ځای ټاکل شوي دي. په سعودي کې په یوه بې ساري اقدام کې د تمادر بنت یوسف الرماح په نوم یو میرمن د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیالي په توګه ټاکل شوې ده. دا په سعودي عربستان کې په ملکی ادارو کې تر ټولو لوړه چوکۍ ده چې تر اوسه یوې ښځې ته ورکول کیږي. په سعودي عرب کې د بلیونر شهزاده ولید بن طلال ورور شهزاده ترکی بن طلال د هغه هیواد د جنوبي ولایت عسير مرستیال والی ټاکل شوی دی. د سعودي عرب په پوځي او ملکی ادارو کې نوې بدلونونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې د هغه هیواد پوځ د داسې ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې پوځي عملیات کوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له درویو کلونو راهیسې په یمن کې د منتخب حکومت په ملاتړ د شیا حوثي وسلوالو پر ضد جنګیږي. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې لږ تر لږه 10,000 کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او تر 1,000,000 زیات وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د مرسی کارپس موسسه د بدیلي معیشت د پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې 4.5 سوه بزګرانو ته د پستې 4.5 سوه باغونه جوړوي. چارواکو د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د ادارې اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130، او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان حبیب الرحمن سجاد د دغه ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدیلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وویشل سي.
ارغنداب، تخته پل او سپین بولدک او په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار کې 9,000 نیالګي لرو چې دغه نیالګي به توزیع کیږي.
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
بهترین بدیل د مخدره موادو پر ضد مبارزې په هکله یعنې د معدن کښت چې دی د پوکنارو څخه یې ګټه هم ډېره ده، داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغې پسته ده. زموږ د وطن دپاره او زموږ د خلکو دپاره ډېری خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد دپاره بهترینه وسیله او بهترینه د اقتصادي منبع ده.
چارواکو تر اوسه د دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عیني وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي.
مننه چې ازادي راډیو ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. مخکې له دې چې پروګرام ختم شي باید ووایم چې د افغانستان او ویست انډیز کرکټ لوبه روانه ده. افغان ټیم د ویست انډیز دوه لوبغاړي په 500 منډه اوټ کړي. فرشت